درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ خار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس سلور کارخانې لمنځه وړي او نږدې سلو تن وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلې. وسم دا خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا اوروزګان په تیرن کوټ خار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوي. دا تیرن کوټ خار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تیرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
زرنج ډیره وخت سوالاړو زرنج ولا ځواب پاتې سم پر مچرګار چې لوړن زرنج ولاړو دی چې عالم کوته بخښنه سنه یا شپټا اوسو چې عالم ته ور بلی دا شته و سړی دا پر د مچرګار سپاره وره خو دا سړی ماجن راکښ کړه.
تر اوسه پوری دا دی برید مسولیت پر چا پر غاړه نه اخیسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې ده. سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر مخام ازادي رډیو ته ویل چې د ایت بیبی د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. خاغلی مانی د ایت بیبی د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه. د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې ده. پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړي. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس تسلور کارخانو د لمنځوړلو او د نږدې شلتن وسلوالو یا اغیانو او قاچاق چیانو د وژلو خبر ورکړي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په درې ساحو کې چلته د مغه چرسو د پروسس یا د تخول درې تلور کارخانه فعال شوې دي. هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړ شوي چې زموږ ځواکونو د عملیات ورباندې پیل کړل. چې په طرف کې د چرسو د پروسس تلور وړې کارخونې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې اتلس تنه وسلوال مخالفین چې په دغو سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سل ګونه کیلوګرامه نشئی مواد په کې لمنځه وړل شوی دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 30 دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وین پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیر دو سره تهران وسله روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او وړیکو په لټه کې دي. تاسو له ساده ای رادیو نه خبرونه اورئ. یو سروي خي چې د اوکران نږدې نمایي وګړي وایي چې هیوادې پر سم لوري روان دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنځشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خبرې شوې. د اوکران څلور څلوېښت سلنه وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلي. تیر کال له هرو لسو اوکرانیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیتري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو شیدونه وکړه. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادې راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. ملګرو ملتونو له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي دي. په اړه یې د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خوا وغواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې سلو زرو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاورحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه امیدوار یو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې موخه تر اغلب دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوه ده چې هغه اوس لګیا دي په خور یا په میرمشا یا په کویته کې همدغه باندې هغه خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لار کې هغه سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوارم چې هغه یو مثبت نتیجې ته ورسیږي ځکه چې هیڅ کله مخکې د جنگ په ختمولو یا د جنگ په کمولو باندې هیڅ کله موږ داسې خبر نه و اوریدلې چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد تیرونه پر خپل ټویټر پانه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دوی ونې د مخه وروسته لاغه په موقتی ډول وځندې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیل زاد د دسمبر پر 13 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید لکهبله خپل غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. د خلیل زاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې شوې دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. وی په پیښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامی شورا د پیښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو تر غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوی دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي، فکر نه کوي چې امریکایان خبري بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دا په مکمل ډول لمنځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی د پاره او د بادن د جنګبندي د پاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی ده هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي، هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل، بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوزونو د یرغل له څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوزونو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه یرغل تاثیرات څه دي؟ په دې اړه د اکرام الله اکرام رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبریږي.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا لنن څلويخت کال پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژما ډیر لاسوات په زوستم کال دا وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریک ورځ و. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ و. د تیر اتاک په افغانستان کې د ځان سره ډیر زیاتې بدبختۍ و چې ولې اما غوړه چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه څه دوام لري.
دی وايي د روان وضعیت نه د وټلو یوازینی حل لار سولې دي، هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو خاغلی تلوي کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخه خبرو مخړوي د مان لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د رپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 مریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندی 15000 پوځیانو پر افغانستان يرغل وکړ. دا پوز چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر لیونیم لکو واوخت. دا پوزونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1985 مریز کال د دلوي پښپګوښتمه نیټه له د هواد ایستلو ته اړ کړی شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه يرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې يرغل ته لار هواره کړي. د د افغانستان په تاریخ کې یو تور او راس بولی.
هیڅ شک نشته چې خود کودتا
دی وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومه کرغړنه کودتا چې پښپغم د جدي روسانو ته د يرغل زمينه برابر کړه د افغانستان لپاره یو تور او راس. همدارنګه ملو چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د ثور د کودتا او د جدي د شپکمې د يرغل پایلې دي.
تجاوز روسا صورت گرفت.
خود پوزي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت